برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه سرور صاحب لطاسونه قدرمن اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرېږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبرې برخه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ډیر ژر اعلان شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت د حقاني شبکې درې مهم غړي د امریکا تر څارنې لاندې قطر ته استوي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو د سر ټکی، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. او کیف او روس پلاوی بلتون پال وای چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل سرتیری او وسلې په بشپړ ډول ایستلې دي. پوره خبرونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. میرمن موګیرینی پرونی څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په برکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړي. له دې غونډې وروسته میرمن موګیرینی په یوه خبرې غونډه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ډېر ژر اعلان شي. هغې زیاته کړه چې د دې پروسې ټاکنې کېدل د هغو کسانو په ګټه دي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر پرون ماښام پورې درې کلي تصفیه شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه شته.
از استقامت تپه آنتن که در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی قلاوقی
عملیات د آنتن تپیل استقامت څخه د ولسوالۍ د مرکز پر لور چې 3 کیلومتره فاصله لري پیل شوی دی. په دې سیمه کې چې مرکز یې درزاب ته تللی د ډېر ماینونه ښخ شوي دي. سیمه غرنۍ ده، نو د همدې کبله د تصفیه چارې ورو پرمخ ځي. د جوزجان والي وویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب لاوختي، خو دقیقه شمېره یې ونه ښوده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر وروستیو پورې له وستندیز سره درې شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان تر دې دمه د دغو لوبو په لړۍ کې له وستندیز سره درې یو ورځنۍ لوبې کړي چې ټولې یې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې شل اووریزې لوبې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي او تر دوشنبې ورځې پورې به دوام وکړي.
درې شل اووریزې لوبې پیل شي او یوازنۍ ټیسټ لوبه د ویل ده چې لوبډله به په یو ښې روحیې سره په دغه لوبو کې د وست انډیز پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي، چې مخکې له دې چې دا لوبې پیل شي افغان کرکټ ملي لوبډله په هندوستان کې د سیالۍ لپاره تمریناتي کیمپ ترسره کړی.
له وست انډیز سره د افغانستان ټیسټ لوبه د نومبر په 28 نیټه ترسره کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د بشري حقوقو د څارې ویډلې ویلې دي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نویو نښتو کې څلور تنه اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا یو سلو دیرش نور ټپیان دي. د مرګ ژوب له هغه مهال پېښه شو چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي ځواکونو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د عراق د بشري حقونو نیمه دولتي کمیسیون وایي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. په همدې حال کې د عراق د پوځ ویان جنرال عبدالکریم خلاف پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې مظاهرچیان سوله ییز دي، خو یو شمیر جنایتکاران په دې ډله کې ورګډ شوي دي.
الغالبيه العظمى 99% من المتظاهرين
بسلو کې نه نوی مظاهره چن تشدد نه کوي دوی په ازادي سره خپل نظر وړاندې کوي خو یو وړه ډله غل جنایتکاران او جګړه ماران شته چې زمونږ پر ځواکونو حمله کوي لتهری میاشت رئیس چې په عراق کې د اعتراضونه د فساد او د ژوند د ناسمو شرایطو پر ضد پیل شوی لکتر لګه 340 اعتراض کوونکي وشل شوی دی کیف او روسپلوی بلتون پالوای د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لومړی کرښې خپل ټول سرتیری او وسلې ایستلې دي دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړو د پای ته رسولو په هدف یوې څلور اړخیزې سرمشریزې ته لاره وره کړي په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې چې جګړې پیل شوي له 1500 ډېر کسان وژل شوي دي د اوکراین پوځ ویلی چې ځواکونه یې د نومبر په 11مه غرمه مهال د دونیتسک له پیتریفسکي سیمې پوره په شا شول دوی وایي چې نن به له ماینونو د سیمې پاکول پیل شي او د هانګ کانګ چارواکي وایي چې د ډیموکراسۍ پلو مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې په نښتو کې د دوو ټپي شویو کسانو حالت نازک دی یو ماسک لرونکی مظاهره کوونکی د نومبر په 11مه د یو پولیس افسر لخوا وویشتل شو او یو بل چې د پیکینګ پلوي و بیا له یوه اعتراض کوونکي سره تر بحث وروسته وویشتل شو دا څلورویشتمه اونۍ ده چې په هانګ کانګ کې مظاهرې پیل شوي دوی د ډیموکراسۍ د لا پیاوړي کېدو غوښتنه کوي زموږ راغلا زده رادیو اوري قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل خو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته اروپای ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ژر تر ژره اعلان شي اروپای ټولنې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د انتخاباتو پایلې ومني د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې مشر فدریکا موګیرینی د خبره پرون کړې ده د موضوع جزئیات فریبا ظاهر په خپل راپور کې وړاندې کوي
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل نوموړي د دوشنبه پر ورځ په برکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې میرمن موګیرینی د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي
If the election results
نو یې کچېره د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتني لاندې راوستل سی او یو کړکیچ ترې جوړ سی نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر پنګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوري کمزوري کوي میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډې دول عمل سوی دا خبره به شایي سم نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات لرلودل خو وي دیموکراتیکي پروسه کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي په عین وخت کې د اروپای ټولنې د غیر لوړپوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یو پیلامه بللې
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له هغه وهڅو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخابات وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي نړیوال ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمه توګه ملګري وي په دې کې موږ د اروپای ټولنې رول وینو موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله امنیت ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو پر نمایندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. د ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناتو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی سي. د غوښتنې وروسته له هغه څه وي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه یې کړې ده. د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه یې غړیتوب لري، هم د دوشنبه پر ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوې وه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله دا اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوامبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کېږي ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به دا اعلان وکړای شي که څنګه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام ازادۍ رادیوي مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې وروستي راپور ته. یو جک پوری افغان چارواکي ویلي دي چې افغان حکومت د حقانی شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې استوي. د چارواکي چې غواړي هویت د پټ پاتې شي، د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره بندي انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری خوشی کیږي نه، بلکې امریکایانو وعده ورسره کړې چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. دا امنیتی چارواکی زیاتوي چې د دې کسانو په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو او له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو د پیلولو لپاره د لارې اوارولو وعده کړې ده. یاد امنیتی چارواکي ونه ویل چې دا کسان به کله پریښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویل چې دوی په دو یا دوو ورځو کې د دې کار تمه لري. طالبانو دوه امریکایي استادان، 60 کلن کیوین کینګ او 40 کلن تیموتی ویکس، په 2014 کال کې له کابله تښتولي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې له هغه غوښتنه وکړه چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې مرسته وکړي، او عمران خان هم د دې کار ژمنه ورسره وکړه او ورته ویل چې په دې اړه به ډیر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی دی. د شبکې د طالبانو یو څنګه ده چې بنسټ یې جلال الدین حقانی ښی وو او د لویو او خونړیو حملو په ترسره کولو مشهوره ده. د جلال الدین حقانی له مړینې وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دې شبکې تر ټولو مهم مشر دی. پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزای چې د حقانی شبکې په اړه یې ګڼ راپورونه برابر کړي دي وایي انس د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د هغه نوم یې حتی له امریکایانو سره په خپل مرکچي پلاوي کې شامل کړی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولی وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. ملي امنیت ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټکنالوژۍ ماهر دی او خپلې شبکې ته د مالی سرچینو د برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې پوځي قماندان او په قطر کې د میشتو طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چې چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. امریکا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو او له القاعده شبکې سره د اړیکو له کبله ټوله حقانی شبکه په تور لیست کې شامله کړې او پر مشرانو یې د سفر او مالی بندیزونه لګولي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادی رادیوی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې لا پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د پوهند رښتین د سلمي کلیزي په باب خبرې کوو.
د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس او ویشت کې بیا د وخت ګرامر، پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شي
پښتو اشتقاقونه او ترکیب